آزادی په څپو کې.
در امواج آزادی
شنونده های گران قدر رادیو آزادی، سلام ها و درود های ما آرش همایون، جان آقا الکوزی و همکاران تکنیکی همان امیرزای و عبدالله و بید را بپذیرید. در تنظیم این برنامه همچنان محترم وایس کاکر و ابراهیم هارون هم سهم دارند. شنونده های عزیز، با در نظر داشت تغییرات سیاسی در منطقه مانند انتخابات اخیر در پاکستان، انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است در ماه آینده صورت بگیرد، خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 و انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان، در این برنامه در امواج آزادی تأثیراتی تغییرات بر وضعیت افغانستان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. مهمانای محترم این برنامه هر یک محترم انجینیر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهوری افغانستان، محترم امیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل سیاسی و محترم احمد سهیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مورد موضوع مورد بحثی برنامه صحبت کرده و به سوالات شما شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن.
بله تشکر محترم همین صاحب، از هم پخپل نوبت محترم و ملمانو تا و گران اردون کو تسلامون اوڑنده که ما کستاسی جازه یا چو خبری بسر را طولی که بگوری چه مازاله پکم زیگه
بفرمین الکوزیس.
روان دیر لسوه دوانوی هجری شمسی کال او راتون که دیر لسوه درینوی کال دا افغانستان او سیمی لپار دیر مهم موده او مرحله ده. پا دی مانا چه پا دغه موده که پا افغانستان که سیاسی و امنیتی انتقال تسره کیگی، پا گاوندی هیواد پاکستان که پا انتخاباتو که دنواز شریف گن برایلی شو، پا پختونخوا که ده تحریک انصاف گن زیاد چوکی و گتلی او دغه راز با ده جون میاش که پا ایران که هم ده جمهوری ریاست انتخاباتو شی او ممکن زاره سیاستوال یو زل بیا صحنی تشی. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف د بنسټپالو ملاتړی دی او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حامی او مربی هم دی. له همدې امله د نواز د بری له امله له افغانانو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیژندل شوی سیاستوال او لیکوال احمد رشید بیا وایي چې نواز شریف له امریکا سره د اړیکو ښه کولو ته اړتیا لري او دغه راز به دی په افغانستان کې د سولې په عملی کې هم مرسته وکړي.
هغه له افغانستانه د امریکایانو خوندي وتلو ته اړتیا لري. دی دې ته ضرورت لري چې افغان طالبان له امریکایانو سره او له کرزي سره وغږیږي. زه ډاډه یم چې موږ به ووینو چې هغه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې مرسته وکړي او امریکایان به هم دې ته چمتو کړي چې ورته هڅې وکړي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مرستیال اقبال ظفر جګړه هم وایي چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی.
پاکستان کې به امن علي چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې په 1990 لسیزه کې د نواز شریف سلاکارو په دې باور ده چې د پاکستان په حکومت کې به د افغانستان پالیسی بیا هم د ملکی حکومت پر ځای د دې هیواد پوس پر مخ وړي.
هغه د اوس لپاره غواړي چې امریکایان له افغانستان ووزي. هغه لا هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې نفوذ ولري. د ده وروستي حکومت د طالبانو ملاتړ کوو، نو زما په فکر افغانستان به بیا هم یوه له هغو سیمو وي چې هلته به تګلاره د پاکستان پوز تعینوي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان حکومت او په خاص ډول د نواز شریف راتلونکی حکومت به د افغانستان پر وړاندې خپله پالیسي یا تګلاره بدله کړي، او دا ځکه چې د پاکستان حکومت د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو او د نړیوالو مالي مؤسسو څخه د پورونو په ترلاسه کولو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ او دوستۍ ته زیاته اړتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی:
با مجموعه نگرانی هایی را که با سابقه مسلم لیگ و برخورد نواز شریف در گذشته سیاسی افغانستان داریم، امروز پاکستان به عنوان مهمترین کانون بحران جهانی است و مرکز بنیادگرایی و تروریسم است و خوشبختانه افغانستان در موقعیت قرار دارد که از عالیترین سطح روابط جهانی در کل منطقه برخوردار است. بنابراین پاکستان مجبور است رفتاراش در برابر افغانستان به هر قیمت ممکن تعدیل بکند.
زیاد شمیر افغانان له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه مانیجن او ګیلمن هم دي او وای په خاص ډول امریکا د سرحدي شخړې په ګډون په زیاتو مواردو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو کې د پاکستان لوري ته لنګر اچوي او د عامو خلکو په اصطلاح کړت کړت په افغانستان کې کوي خو هګۍ په پاکستان کې اچوي. د سیاسي چارو کارپو غلام جیلانی ځواک:
نړیوال دلته دي، امریکا دلته ده، افغانستان د دغه نه استفاده کولی شي. متاسفانه امریکا دلته ده، امریکا موږ سره نه ده، د پاکستان سره په معاملات امریکا تر اوسه پورې دا نه ده ښودلی چې پاکستان دی د طالبانو په ضد په وزیرستان کې عملیاتو کې. په دې اړه امریکا جدي ګام په 13 کالو کې هم نه دی پورته کړی او اوس هېڅ نښه نه ښکاري. د افغانستان او د پاکستان په لنجه کې امریکا همیشه د پاکستان په خوا کې ودرېدلی. خصوصا د ډیورنډ په مسله کې
پښتانه بیرته افغانانو او افغانستان ته راجی کیږي چې په همداسې یو حساس او مهم وخت کې باید دولت او سیاستوال څه ډول تګلاره غوره کړي. افغان دولت به د ګاونډیو هیوادونو سیاسي او پوځي بدلونونه او دغه راز په هیواد کې د افغانانو د قوي ملي احساساتو راپورته شوې څپې څنګه د خپلو ملي ګټو پر اساس تنظیم کړي، او تر ټولو مهمه پوښتنه، آیا افغانستان پر سم او که په غلط لوري د حرکت په حال کې دی؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د محترمو میلمنو په خبرو کې ځواب شي.
خوب مهمانای محترم، شما تبصره آقای الکوزای در این رابطه شنیدین. محترم پشتون صاحب، خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. صحبت با شما آغاز میکنیم. تصور میکنم که شما چون در مرکز سیاست افغانستان به نیست مشاور رئیس جمهور قرار دارین، سال نخستی خواد بود که در شرایط حاضر با در نظر داشت تغییراتی که در منطقه در حالت شکل گیریست، افغانستان چی سیاست و پالیسی را اتخاذ میکنه؟ بفرمایید سب.
تشکر. سلام علیکم. اول سلام احترامات به
شما
پدر و خواهرای رادیو آزادی و به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم از طریق شما.
تشکر.
تشکر بسیار زیاد. شما خوب بسیار زیاد توصیف کردین در سه فهم و عمق مسائل. به هر صورت ما کوشش میکنیم که چیزی را بگویم. البته من خودم اولا سیاستمدار نیستم، مخصوصا به مقایسه پدرایی که ششتن شما کسی هستیم که فقط دو جمع دو چهار میشه در این شکل
شکسته نفسی میکنیم.
به هر صورت تشکر، لطف کردین. مسئله بسیار عمده است، حیاتی است. یعنی مسئله که شما امروز مطرح کردین برای افغانستان نه بلکه برای منطقه بسیار حیاتی است. خدا کنه که ما امی مسائل به عمق کافی بفهمیم و رای حل برای معضلات موجوده را به وجود بیاریم و او را عملی کرده بتانیم. خب من فقط دو نقطه اساسی را اینجا میگم. البته گپ بسیار زیاد است، بسیار وسیع گپ زده میشه. مسئله اساسی که است، همین تاثیرات منفی و متداوم پالیسی خرابکارانه دولت پاکستان هم میگم که در راستش آی اس آی است، او مجبورن افغانستان مردمش به قیام مجبور ساختن که در این حالت شاید افغانا این کار نمیکردن. همین قیامی که شد، همین انوزان جریان داره، این در حقیقت نشان میده که افغان ها چقدر در همه مشکلات خود، در مسائل عمده و ملی خود دست به هم در هر وقت خواهد بودن انشالله. مشکل اساسی که من دیجمی بینم است که اینجا دو مسئله اساسی پیش روی افغان هایی که پاکستان صحیح میشناسن مطرح است. اول مردم پاکستان است. ما به بسیار صراحت میگم، ما مطمئن هستم که بسیار از برادرایی که ششتن شاید کتی ما موافق باشن که در 20 سالی که ما افغانا مهاجر بودیم در پاکستان، از مردم عام پاکستان، چی پشتون بود، چی بلوش بود، چی پنجابی بود، چی سندی بود، بغیر از احترام چیزی ندیدیم. و واقعا ما متشکر هستم و شاید بسیار از افغانا احساس داشته باشه، شاید اکثریت مطلق داشته باشه. یعنی به این معنا که مردم پاکستان برای افغانا احترام داشتن، فعلا هم دارن. اما بدبختانه در راس پالیسی های پاکستان فوج واقع است و در راس فوجش آیسای واقع است که او با صراحت میگم که آیسای نه تنها که دشمن افغانستان است بلکه دشمن مردم پاکستان هم هست. چرا؟ یک رحم به یک زندگی آرام اجازه نمیده از خاطر از اینکه قدرت خود نگاه کرده بتانه. امروز فوج پاکستان و آیسای به طور کلی اضافه از 70% بودجه کل مملکت پاکستان اینا مصرف میکنه. بسیار واضح گپ است، مردم پاکستان به این مشکلات و غربت و چیزایی که دارن آهسته آهسته مجبور شده که به فوج بگه که چرا اینقدر زیاد مصرف میکنین، ما دیگه مشکلات داریم، برخی ما رو جور کن فلان رو جور کن فلان. لیکن برای ازی که اینا ای رو ثابت کنه و اینا رو اعتماد البته چی کنن ثبوت برشان بده که این مصرف ضرور است، این باید در سرحد خود یک تشنج را عمدن به وجود بیاره، این تشنج بهانه بگیره و مصارف فوج البته به مردم تلقی کنه. و البته در این روزا هندوستان وضعی نسبتا آرام به خود گرفتند، مقابلش که در مقابل هندوستان و قدر زیاد اینا پیش گپ زده نمیتونن، بهتر است که برای اینا البته بهتر خواهد بود که برای افغانستان در سرحد افغانستان تشنج به وجود بیاره قصدن تا این مسئله را پیش بره. یک مسئله پالی ازی نقطه بسیار مهمه برای ما و شما است که هر چی که هستیست در شرایط ما و مردم پاکستان مثل دیگه مردم همسایه ما محکوم به همزیستیستیم. اگر ما در یک مرحله زندگی میکردیم، در یک محله زندگی میکردیم و کتی همسایه خود مشکلات میداشتیم، خب خانه رو میفروختیم در دیگه محله میرفتیم. لیکن ما وطن خود فروختن نمیتونم، ما وطن خود ترک کردن نمیتونم. نه یک پاکستانی از خاطر مشکلاتش با افغان وطن خود ترک کردن نمیتونم. یعنی ما محکوم هستیم که زندگی کنیم، پس باید این محکومیت ما به شکل بهتر بسازیم، باید این مردم با هم بشینن. پس مشکل حل مشکل ما که میبینم حکومت با حکومت نیست، مردم با مردم باید ارتباط پیدا کنه.
تشکر.
مردم پاکستان با مردم افغانستان این راه حلش است.
تشکر.
البته در این مسئله رهبری یک دولت یا یک گروه سیاسی بسیار معتقد و روشن فکر بسیار ضروری.
تشکر کردمان.
سلام. تشکر صاحب.
جنرال صاحب، تا خط تاسو هم خپل نظر وړاندې کړئ چې په دې حساس شرایطو کې باید څه وشي. البته تاسو زیاتره د پوزي جنبې په نظر کې نیسئ، په ځمن کې سیاسي مسائل هم په نظر کې ونیسئ. مهرباني سي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، ډیرو ښاغلو درنو لیدونکو اوریدونکو او د میز ملګرو ته، د ما تاسو خوږو میلمنو ته سلامونه او ښې هیلې، او تاسو درنو کوربنو ته سلامونه.
سلامات کور صاحب. سلامات
د پښتون صاحب سره کوم تحلیل وک، دقیق ترین تحلیل ده او د افغانستان غمیزه بدبختانه دغه ورځ نه سه پاکستان د انګریزانو په دسیسه یا توتیه یا د یو نظریه په اساس باندې پاکستان د یو نطفې پایس د یو دانی سرطانی دانی په پایس په سیمه کې ظهور وکړ، او لوی خونه د هند سره د کشمیر په منازعه، لبل خونه د ډیورن تحملي کرخه چې د پښتنو په سینه باندې انګریزانو را کش کړی و، دغه د تداوم په بهانه د افغانانو زورونه او د افغانانو غمیزه د پاکستان له خوانه، همداراز د ایران سره هم پاکستان بدبختانه ځینې سرحدي ستونزې لري او ځینې هم مذهبي د شیعه سنی فسادات سه کې اشاره ورته ورسیده. د پاکستان د حاکم ډلګۍ یا د پالیسي مکرانو او به خصوص د ایسای او د پاکستانی پاوچ خصوصیت ده. نو که پاکستان په عام رقم باندې زه درته تشریح کوم، په یو یالو باندې څلور پنځه سپینګیری ناست، یو ډیر عالی قدر سپینګیری په دې اوبو په غاړه ولید، سی یو را روان د لړم اوبو راوړي، د لاس ور واچو لوبوي راوکي خو یې خواته واچو، دا بیرته لاس د په لاس وچی چې بیرته اوبو ته ولید، بیا راوکې بیا یې سی غوښتلې وې خواته واچي، بیا یې وچی چې بیا اوبو ته ترې ولید، درې مواري بیا دا کار وکړه او مځکې ته یې وکړه. د نور ورته ویل دا ولې تاسو دا لړم بچ کړه، درې واري ته وم چلې، وایي د ده فطرت چې چل دي او د ما فطرت ژغورل دي. د افغانانو فطرت دا نه ده چې په خپل ګاونډ کې یو همسایه ترې آزار سي یا وځوري.
خو څه به کیږي صاحب، بخښنه ډېره غواړم، دولت باید څه وکړي؟ جنرال صاحب، په داسې حالت کې چې خلک وژل کیږي هر ورځ، مرګ ژوبله ده، د جنجالونو نه د خلاصون لاره څه ده، دولت باید په دغسې حساسو شرایطو کې څه وکړي صاحب؟
د زه د جاوید کوهستاني صاحب خبره بالکل ردوم چې دوی ویلي چې افغانستان اوس بهترین روابط لري د نړیوالو سره. زه وایم چې افغانستان بدترین روابط لري، نړیوال د افغانستان سره بدترین روابط لري. د ناتو زور ظلم د افغانانو سره یې دې باعث چې یولس دولس کاله هغه د موږ مستعمره مې، له دې دولس کالو نه مخکې په موږ باندې کوم رژیمونه تپل شوي وو، د دوو میاشتو څلورو میاشتو بیا طالبي نظام، دا ټول د ناتو په سناریو وو. له هغه نه مخکې کله چې موږ خالص لاسو، موږ بې وسلې سو، او له دا اوسه پورې افغانستان په ډی ډی آر او ډایاګو په مختلفو بهانو باندې د موږ امنیتي سکتور صفر سه، موږ هوایی ځواک لمنځه لاړ دي، موږ رادار، موږ قلمرو فضایي نه لرو، دا ټول د ناتو له لاسه. ناتو ونه کړی سوی چې دلته یو ښه حکومتداري چې دوی وعده کړی و دی بین ملی
جنرال صاحب، دا خو افغانانو پورې نه لري، یعنی افغانان باید ناتو باید څه شی وکړي؟ ناتو کومک کوي، نظامي کومک کوي، مالی کومک کوي، خو افغانان خپله باید ځان جوړ کړي، خپلې ملي ګټې باید په نظر کې ونیسي.
که چیرته کچیرته د نظامی د څومره حکومتونه د حکومتونو په نوم باندې دوی سره وړي دي د لبیل یو هغه مافیا او داخلي مافیا نه قبل چاته ګټه رسیدلې خو مګر نه دلې د مګر ګلل دا د سپمګ باندې پاکستان تر دې هدا حاکم ک سمګ ورته خلص لا کړو یو ګاونډ کې پاکستان په یو اتمی ځواک راته بدل ک بل ګاونډ کې ایران او مګ وسلې زوب کړلې مګ به وسلې او به د امنیتي سکتوره او هغه پوسټي یغه تاسیسات یا ناتو جوړ کړیو هغه مغه د پاکستان ته حواله کړی یعنی د افغانستان په داخل کې په خاور کې 100 کیلومتره 50 کیلومتره د کرخه نه دی خواته دغه تاسیسات می غوي تو راواله کړ او داسې حالت په افغانانو باندې د ناتو لا سره غلی د سیمګي لاسونه ورتړل دي او غیر افسشکری لیدي په داسې حالت کې زه صرف دغه یو اشاره مې کوله د بدترینو روابطو که ښه روابط وای موږ به اوس مخدره توکو په نوم باندې به افغانستان نه بدنامو بدنام به نه وای په نړیواله ټولنه کې موږ به ښکلی امنیتي سکتور لرو
جنرال صاحب دې مسلو ته وروسته راځو پوه شو یعنې ستاسې مطلب دا دی چې ناتو باید موږ سره ودرېږي افغانانو سره ودرېږي او
نه دې درېږي موږ دې پرېږدي موږ دې پرېږدي موږ سره د لوجستیکو کومک کوي موږ سره دا څه شته د موږ نه وړي هغه دې بیرته راکړي هغه څه چې موږ د شهید ډاکټر نجیب الله په محل لرل موږ ته د هغه راکړي د پاکستان هم لاس خلاص دی
سلامت پوه شو
دوی دې په خپل مخ موږ سره لوجستیکي کومک دیو کې نظامی کومک نه غواړو موږ حضور هم نه غواړو
سلامت
اوسئ تشکر صاحب سیدی صاحب شما اوضاع منطقه را به دقت از نزدیک دنبال میکنین با در نظر داشت تغییرات اخیر در پاکستان و به قدرت رسیدن دوباره نواز شریف شما وضعیت در این منطقه چگونه ارزیابی میکنین که به کدام استقامت خواهد رفت و روابط افغانستان با پاکستان چگونه شکل خواهد گرفت بفرمایید صاحب
از همه اولتر خدمت شما میمونانی حاضر در میز و کسانی که ما را از طریق امواج رادیو آزادی میشنوند سلام عرض احترام دارم
تشکر سپاس
اونجرا که من باور دارم بسیار کوتاه و تیز تیز میگم که وقت شما نگیرم اول از غرب شروع میکنم از
مهربانی سه بفرمایید
شما میدونید که در ایران انتخابات پیش رو در حالتی برگزار میشه که ایران به سه چالش عمده مواجه است یک تغییرات اقتصادی در سطح بین المللی بالا ایران که نزدیک است ایران به زانو بفته و رقابت های مذهبی بین یعنی رهبری مذهبی به فقه ولایت فقی و همچنین آقای احمدی نژاد بدون شک آقای خامنه ای کوشش خواهد کرد که علی اکبر ولایتی رئیس جمهور شه که در گذشته وزیر خارجه اش بوده که یک بنیادگراهی زیاد مشهوری است در ایران و منطقه و آقای احمدی نژاد کوشش خواهد کرد که مشایی رئیس جمهور شه که تا هر کدومی به قدرت برسه زیاد سرها خواهد شکست و زیاد انگوشتا مات خواهد شد و از طرف دیگه اون چیزی را که تغییرات به ایران وضع شده در این وضع منطقه و مداخله‌ای که در امور افغانستان داره و تشویشی که از حضور امریکایی‌ها در افغانستان داره اینها چالش هایی است که ایران به آسانی نمیتونه از او بدرش از ایران میگذریم میریم به پاکستان اون چی که دوستا میگوین پاکستان هم آقای نواز شریف که بدون شک در پنجاب و حکومت مرکزی را میسازه و در پختونخوا عمران خان خواهد بود و در سند حکومت پیپل پارتی و در بلوچستان هم حکومت نیمبندی خواهد بود به چهار چالش عمده نواز شریف مواجه است یک مشکلات برق در پاکستان که خیلی برانی است مشکلات اقتصادی پاکستان مبارزه با تروریسم و تضادهای خلق شده در بیکفایتی آقای زرداری و از طرف دیگر ایجاد کردن یک روابط حسنه با دنیای غرب که پاکستان حال تشتی حمایه بنیادگرایش از بام افتاده بنان آقای نواز شریف بدون کمک آمریکا نمیتونه اقتصادی برهم و درهم پاکستان سر پای استاد کنه اون هم در شرایط موجود اما از جانب دیگر که آقای نواز شریف اعلان کرده که ما از ائتلاف ضد تروریسم بین المللی میبراییم هدف برآمدن نیست هدف امتیاز گرفتن است آقای نواز شریف علاقمند است که امریکا همه چیز سر از نو با ما محاسبه کنه سر از نو با ما قرارداد کنه یعنی با گذشته نمیخواهد که ولی ای بازی ها را ما باید زیادتر بازی ها و کمپاین انتخاباتی حساب کنیم به خاطر این که افغانستان با وجودی که مشکلاتی داره ولی باید پاکستان دوره رهبری مجاهدین ندانه که اکثری از لیدرشپای جهادی مزدور پاکستان بودن که بعضی هم هنوز هستن و ایران باید باور داشته باشه پاکستان که اون چی که تنظیمای جهادی مزدوری میکردن حال مردم افغانستان نمیکنه اینا را میفهمم میام سر مسئله افغانستان افغانستان با 4 یا 5 چالش بسیار خطرناک مواجه است یک انتقال سیاسی. انتخابات ریاست جمهوری یک بحرانیه که آنانی که الفای سیاست میفهمن باید بفهمن که از این پل لرزان با آسانی گذشتن کاری آسانی نیست. دوم، انتقال امنیتی از قوتهای خارجی به قوتهای داخلی هم کار آسانی نیست و هم کوه است و کتل دارست. قرار گفته یک بیتی است که از بیدل است که میگه کوه است و کتل داره. سوم، انتقال اقتصادی که خارجی ها میرن، چقدر مردم ما که در اینجوها کار میکنه که در حدود 100,000 نفر اینا بیکار میمونه، محصلینی که سر از امسال هر سال در حدود 30,000 محصل از داخل و خارج کشور فارغ میشن، دولت به اینا توان ایجاد کار یا معاشیت نداره. و بالاخره مشکل دیگری که ایجاد شده به خاطر گوشته و دیورن که هم حرفی کوچکی نیست که به زودی آدم بتونه سرش به سرش پوش ایجاد کنه. مشکل دیگری که بسیار بحرانی است متاسفانه در این روزا به اثر مشوره و به اثر هدایت به باور حکومت افغانستان، ریاست جمهوری، مزله که بین پارلمان افغانستان و کابینه افغانستان خلق شده که خیلی شرمنده، خیلی گندیده و خیلی پرتعفن و بدبوی هست. زمامداران ما که ای را دامن میزنن که قوه قضاییه یا قوه مقننه یا قوه اجرایی را به هم بندازن و از بیکفایتی های خود که خود ماهی گرفته نمیتونن، میخوان ماهی بگیرن، می را غیر از خیانت ملی دیگر چیزی نمیدانم. و زمامدارانی که ای را در کشوری
بله سید صاحب موضوع رو نوزو رش اصل موضوع ته چې دا ته تاسو په افغانستان باندې څه کړنلار ونی صاحب خارجی سیاست کې مشکل ده که په مجموع کې افغانستان نه د اصلي مسیر نه وتل ده. په دې ته بعد یو د خصوصاني خبرو کې چې به فاروقی صاحب هم خبرو کیسه مېرمنې
بسیار کوتاه. آقای لوکزی پیشتر شما منافع ملی گفتیم، همیشه رئیس جمهور همه ما منافع ملی میگم، ولی کسی نیست که در افغانستان منافع ملی تعریف کنه که برادر منافع ملی چی است. من میگم منافع ملی افغانستان حال امنیت، آسایش، اقتصادی قوی، نیرومند، حکومتی دارای اتحاد و اتفاق، دور از فساد و شقاق و کساد. این هست منافع ملی افغانستان. آیا حکومتی که طی 11 سال راگشتن یاد نگرفته، آیا بعد از شما چی توقع دارین که به 10 ماه دیگه راگشتن یاد میگیره؟
تشکر سید صاحب، بازم در این مورد صحبت خود کردیم. فاروقی صاحب بفرمایید. شما سید
دیر بیربانی د لوی بخون خو په نامه تاسو ته محترم میلمنو ته او د تاسو د پروګرام محترم معزز او اوریدونکو ته سلامونه
ونی کوم. وعلیکم السلام.
په یقین سره جناب الکوزای صاحب هغه چې نور دوستانو دلته بحث وکاو د دغې منطقې په مجموع کې او د افغانستان، پاکستان او ایران هیوادونه په خاص ډول سره د یوې مشخصې او حساسې سیاسي تاریخ کې د یو پړاو په درشل کې دي او په یو خاص موقعیت قرار لري. زه فکر کوم چې دغه موقعیتونه افغانانو ته، پاکستانیانو ته، ایرانیانو ته او په مجموع کې هغه انسانانو ته چې د دې منطقې په سرنوشت باندې فکر کوي د هغو دپاره یوه ډېره لویه امکان او زمینه او یو امکان ورته مساعد شوی چې یو وارې دغه د لس کلن تاریخ د دې منطقې او د دغه حالاتو چې دلته دنیا د هغې په رابطه باندې حضور پیدا کړ په هغې باندې کتنه وکړي او خپل سیاستونه او خپل پالیسۍ دغه پر اساس باندې مشخص کی. د تاسو د سوال پر اساس باندې افغانان څه باید وکړي؟ یقین سره افغانان له یو بل چانس سره مواجه شوی. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتو ترمنځ دغه سیاسي علایق او سیاسي روابط یوې خاصی مرحله ته ورسېږي چې په کې موږ د سیاسي ادبیاتو له نظر ورته یو بمبست حالت وایو. په بروکسل کې متاسفانه د دغو دواړو هیوادو مشران هلته کومې خاصې نتیجې ته ونه رسېده او توافقات چې په افغانستان کې د سولې په رابطه باندې پاکستان خپله همکاري لاسونه وغځي مخکې له هغې نه چې د بریتانیا په لندن کې درې جانبه مذاکرات وشو، هغه تعهدات چې هلته وشو متاسفانه د هغې تعهداتو پر مخالفت باندې نتایج او پیامدونه همدا و چې دغه توافقات سطحي وو او امکانات د تحقیق نه وو او دغه کړکیچونه چې په سرحدی مناطقو کې متاسفانه مشتعل شو دا ټول هغه حالات موږ ته راښیي چې دغه علایق او دغه مناسبات چې پر واقعیتو باندې ولاړ نه وو او متاسفانه په ظاهر دی بحثو کې په یو شکل او په خفا کې په بل شکل دا سیاستونه تحمیل دي دا غن راول وی دا او ټول خلکو ته بربند شو په دې خاطر دی افغانانو لپاره چې فکر کوم چې دغه انتخابات او لړۍ چې په پاکستان کې عملی شو او دلته نوې شخصیتونه نوې احزاب او نوې انتظامات را جوړیږي افغان حکومت لپاره دا لازمه ده چې خپل لاس کلنو سیاستو باندې عمیقه نظر وکړي او خپل
ولولونه
دغه ستراتیژیک برنامه پر اساس باندې له پاکستان سره او د ملي دنیا سره چې دلته ولاړ دي او د نورو همسایګانو سره په همکارۍ باید دا ولاړ کی او لګینه مؤثره او مثبته ګټه
کور دی ودان سلامت اوسئ وروسته په دې غوږ کې چې څنګه کوم برنامه په اول کې ونیسي یا په غلمړی توبونه ورکړي دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې د ازادۍ په څپو کې درمو واځي ځدی خبرونه ورې د بحث موضوع امدا چې د افغانستان په گاوند کې سیاسي بدلونونه به د افغانستان په حالات اوسه ډول غیزو کې او افغانستان پر کوم لوري روان ده د کابل په سړیو کې رابلې ملمنه دي د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار خاغله انجینیر یوسف پښتون د حق او عدالت د ګونویان خاغله حمید الله فاروقی د پوځي چارو کارپو خاغله جنرال عبدالواحد طاقت او په سیاسي او سیمهیزو مسلو کې د نظر خاوند خاغله احمد سعیدی نو کته سي هم غواړي چې له محترم ملمنو نه پوښتنه وکړي لطفا ټلیفونونه وکړي د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي بلې صاحب ازادي راځي
بلې په فرمان صاحب
بلې
بلې په فرمان
محترم همایون صاحب فکر کوم لک تخنیکی مشکل شاید پیدا
بلت
و علیکم السلام رو مهربانی
السلام علیکم زه هغه کوم نه مخه ته پښتون ته سوال ده په کوم ته چې موږ دا خبره کړې چې پاکستان ته مو کډوال تل یا هغه مو ګران کړ یا هغه مو دریم کور دی زه خبره کوم کراغه دی ولا دوزر یو لسم کالو کنه دې زه یو غونډه کله عام غونډه کوي ونه غونډه په وطن دې صح کبه دا یو یو کنه څو غونډه چې څلورو دا خبره تکرار ته چې پاکستان ته مو دویم کول نه ما کوټ دې کوم چې یو تیر او نرم چې نه دا غونډه ما بنظم کوا اخیر کې دې جزایر نه اخو اخیر کې مقام کې دې نه خلکو پاکستان زموږ د احمد نه مو دویم کول اولی هم دې صح پکا شو پښتون ته ته دا خبره یو کار دې حال تورته و
سعید اٹک صاحب ستاسو نظر یې واورید او تشکر د پښتون سیر مطلب د پاکستان خلکو نه حکومت هغه ویل چای صاحب هغه تشکر تشکر بیا به ځواب درکې یو بل ټلیفون ازادي
راځي
السلام علیکم وعلیکم
السلام وعلیکم السلام ورحمه الله
تاسو ته او خبرمن میهمانو ته سلامونه
وایم وعلیکم السلام
اند جنرال صاحب نن مزه پوښتنه ده چې آیا موږ ډیورن کرخه مسله پرموږ یو او کپریټوي او بل خبره ده چې د پاکستان د اوسنۍ دولت به د افغانستان په فوجي باندې سازي وکړي کنه که هغه لري نو ولې موږ پنجابیان په خپل هیواد کې پیلو دا نمره خبره ده چې په ننګرهار ولایت کې د مولا راشدین ترڅنګ چې موږ یو پیاوړی والی دی هغه سره پنجابی جنرالان نه دي د هغوی کور په لغمان کې جوړي هلته پنجابیان کار کوي دا څه عزت دی آیا د دې په حق له موږ له معلومات راځي
سلامت اوسئ ټلیفون ته بهدې وروسته بیا پوښتنه ته به ځواب ووایو یو بل ټلیفون لرو ازادي راډیو مهرباني صاحب
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
بله اورورا رادیو د چټکا خبره وکړه او مګر رادیو د چټکا اورورا چې برته دقیق نه کاس کې مهرباني
دا وز شکر ما تاسو ته سلامونه
وعليكم السلام
او پخله سلام ما خو دا نظر دا ترته پرې چې په افغانستان کې دا څلګې چې وګړي پر دې ته کارونه کوي دا چې حکومت فهمي نو ځخوان چې که هم څنګه هر رقم وي نو دا د افغانستان ته کوم دا توان نشي راځي اصل خبره چې افغانان نه خراب ده افغانان دې د نور خارجانو او د نور خلکو په غلامي کې ولیدل خلک دې د وقار کار کوي خپل افغانستان په تور او وطنونو باندې خرڅره ده په تور او وطنونو باندې بمبار کوي نو زه خو دا څه وایم چې پاکستان هیڅ یعنی هیڅ دا کار نشي کولای چې افغانستان د خرابې کې افغانستان سره توان ورسوي خپل افغانان دې د غلام افغانان خصوصا دا د نن ورځ واکمن افغانان چې د خارجانو په غلامي کې
سلام کوي شو
او
صحیح تاسو
پاکستان
په څنګه باندې تاثیر لري خبره دوار دل شو ورته غنا ټوله په افغانانو کې ده البته په ځنوم
بله په فرمان صاحب رادیو ازادي است
بفرم السلام
علیکم بفرمان صاحب
زه مومن فکر زاده تاسو محترم او ملمنو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم
تشکر
او بار له سلام نه تاسو نن ډیر سم او مطرح کړی دا چې د ډیورنډ کرښه ده
ګوري د جبران کار څخه تاریخ ثابت کړی دا فخر زاده صاحب یو اشتباه ونه شي چې په خبرونه دي ته موږ یوازې د دورن د کرخه په ارتباط خبرې کوو موږ دا په پاکستان او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د سیاسي بدلونونو اغیز د افغانستان په حالاتو په دې ارتباط خبرې کوو چې افغانستان باید په داسې حساسې مرحلې کې څه وکړي یوازې د دورن مسله نه د دورن مسله خو په دې خبرونه کې مهرباني وکړئ
ګوري الکوزه صاحب مشکلات لدی دیو دا کرښه نمستره پیدا دي کوم تاریخ ولر څو اندغه نواز شریف چې زمونږ د اویا زره په شاوخه کې ورته لمنځه یوړل او بیا هغه بیرته په وسو وخت باندې ورسید راغلو نو د پاکستان باندې په دې ته مو نو چې پاکستان به موږ په افغانستان کې یا امنیت راولي یا په افغانستان صوبا کو غاړي ځکه په تاریخ کې پاتې تر دې چې پاکستانیان نو د خپل پاکستان او افغانستان کې دا کوشش کړی چې پر څو پوری خپل لاسو ته حکومت واته ورسوي مګر په کار کې زمونږ افغانانو رهبرانو هم ډېر غلطي دي سوي دا او په غلطي باندې سر دي تاسو راځي الکوزه تاسو خپل شار کې وګورئ چې تاسو او ټول پارلمان چې ته چې جنرال چې ته چې نور څه چې هغه په څو اپارټمانو کې دي او غریبان خلک ورځې نه بنې ورځې تا ورور مرتي دي هغه جنګي دي غریبان خلک چې تا او قرباني ورکړي مګر زمونږ رهبران د وطن په خاطر باندې یا د ملک یا د بقا په خاطر باندې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړی ګوري پاکستان هم د موږ زیات نه دي موږ انسانان یو پاکستانان هم انسانان دي
رادیو
آزادی است بفرمایید سر سلام علیکم سر بفرمایید
انجینر صاحب مهربانی او لن لنډیو کې روزانا چې ټلیفون نه ډیر زیات دی کوشش کو چې ډیر ټلیفون نه واخلې مهرباني مهرباني
کو طاقت دا وایي چې تای ډاکټر مجید شهید وایي شهید خو هغه شاته ورسېږي چې مسلمان یو د کافر لپاره
روزانه د سچاله موضوع نه موزه اصل موضوع چې موږ راوخلو به پکې د مسلمان او کافر مسله راشي په دې خو بس نه کوو دا خو د علماو خبره ده د فقې مسائل دي په چا باندې چې سړی فتوا صدري او دغه صلاحیت موږ نه لرو نه او نه پوهیږم چې اصل موضوع تاسو اوریدل دغه موږ د افغانستان په حالاتو باندې د گاونډیانو د سیاسي بدلونونو په دې ته بحث خبرې کوو په ترتیب یو بل ټلیفون دی مهرباني شه بازار دی
په فرمایئ سلام
علیکم
کامران صاحب سلام شه وعلیکم السلام مهرباني مهرباني
ټول ته خپل سلام
وعلیکم
وعلیکم اول خو دا دوران د کښ په اړه کې فقط یو خبره ده چې د مرمنو ملمنو ته کوه منو پاکستان د افغانستان خلک یا افغانان وای چې موږ دا نه منو دا د دوران کښ نه منو نو چې نه منې کړی دي څه دي دا فقط یو څه خو دې کړی دي په داتو نو حکومتو کې چا وکړل څه او بل یو کښنه نظر مې دادی لوکوي صاحب کچېری وکولای شي د خارجانو یا د امریکا نمائندگانو سره خبرې وسی د افغانستان یا د پاکستان د نوي حکومت په اړه کې چې هغه د پاکستان د نوي حکومت د افغانستان د لپاره څه غواړي زموږ دغه قدر من ملمانه چې تاسو را بلل دي دا یو څه زحمت ورکړی دي نو نظر دا دی چې د خارجانو سره باید خبرې وسی چې خارجان څه غواړي په افغانستان کې د پاکستان د نوي حکومت
سره سلامات اوسئ خانو څو دغه پاتې د محترم پښتون سره په نوبت باندې راځي لندر نوغهږي ټولو ته بیا به نو وګورو چې وخت څومره یاري کوي سلام مهرباني سي
مهرباني کوین پښتون سره
تشکر سلامت بوشین مننه ډیر زه دا مسله به مجبورن لشت تکراری وکم د پاکستان مسله چې د ما عبد مخ عرض وکي چې دا مسله ډیر بغرنج د کوس سیاسي مسایل چې ولار سغه مو ویل بهترین مثال د وسنی انتخابات دی زما په شخصي نظر د ډیر افغانانو په تحلیل دادیش د وسنی انتخابات اصلا د پښتنو او د بلوڅو د تخریب د پاره ته جوړ شو او عادي روانم دی ته فکر وکړ چې په ګرد پښتونخوا کې د پښتونخوا حزب یو کرسي هم نشي وړلای دا د امکان لري د هغه حزب دی چې د طالبانو اصلي هدف د بمباری وو د هغه خطرات شو دوی ته متوجي قرباني چې ورکړي همدغه شان په جنوب کې په بلوچستان کې یو بلوڅ دغه تقریبا څوکینه دا وړي آیا دا 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 طبيعي دي دا رښتیا دي دا واقعیت دي دا موږ قبول کو تقریبا نه زه داسې فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې فقط پنجاب جوړ کړي او نه په کراچي باندې چرت خراب دی نه په بلوچستان چرت خراب دی نه په پښتونخوا باندې چرت خراب دی دا دوی هغه اساسي ټکی دي دا برته هغه دوی هغه سیاسي مسله ده د ایسای مسله ده چې ولې ایسای اوس په دې نتیجې رسېدلی پر بل چا باندې تکان څه کوله بغیر په پنجابیانو اوس نو زه دا په دې کې پنجابیان نه ملامتوم دی کوشش کوي د پنجابیانو څخه سوء استفاده وکړي دا د افغانستان د خلکو زه بیا پر دې تاکید کوم د افغانستان حکومت د افغانستان خلک باید د پاکستان د خلکو سره مستقیما خبرې وکړي مستقیم سره کښېني د ورور په حیث سره کښېني او دغه لوی مشکل حل کړي او دا یو شی هم څه دلته که افغانستان او پاکستان واقعا سره همکاري وکړي دا دواړه مملکتونه په خورا زیات اندازه پوتنشل لري د اقتصاد پوتنشل لري د سیاسي اړیکو د دغه څخه استفاده وکړي واقعا په داسې استفاده چې هغه د دواړو خواوو حقوق پر کې ساتل
شي د دواړو مجبور چې تا چیلنج کو بخنه ډیره غواړم خو خلک صلاحیت نه لري خلک واک نه لري خلکو د
پاره دا بل مسله ما نه دی ویلې
یعنی خلک
څنګه وکړي دا څنګه مسله بیا په خپل سوال دی
کله پښتونخوا د خلکو غوښتنه وای خو به حالت بل ډول کېده د بلوچستان تاسو خپل ویلې دا ونه موکړه خو خلکو ته موقع نه ورکول کېږي تحریک انصاف ګوند ته حاکم شو
خلکو ته موقع ورکه هلته پاکستان ډیر په وضاحت سره ډبل سټنډرډ لري زه به یو مثال درته ووایم په هغه ورځ چې د بامیانو بت منفجره سو چې په دې کې موږ نه نوي فیصده نه چې سل فیصده مطمئن یو چې دا آی سای وکړي تعلی په ځان خبر نو دا یې وکړي دا دا بت منفجره سو په هغه ماښام بی بی سي د غسره د مولانا فضل الرحمن سره مصاحبه درلودله هغه چې ویل څنګه کار وسو هغه په ډیر تفصیل شو ډیر ښه کار وسو اصل اسلامي کار وسو بت پرسي د منځه ولاړله دستي په دستي د بی بی سي شاید کتای معلومات اوسم هغه مصاحبه لته پرته ده د دغه پښتنه وکړه ششک ده هر بوت وی باید موږ د منځ یوسو ول هو بخي د اسلامي اصلي وظیفه ده ول نو په پېښور په دغه کې په موزیم کې څلور پنځه بوتان پراته دي 2 متر درې هغه ول د منځ وړي د ستي د یو سل اچا درجه فرق کوي نه نه کنه ول دلته خو آئین دي د قانون دي قانوني اجازه نور کوي نو ته د قانون په سي او کده اسلام په اصول په سي کته د اسلام اصول په سي نه بیا قانون چې د اسلام ستا په فکر د اسلام مخالف دی هغه چپکه لکه اصلي مسله ده چې د دې طرز فکر ګر سره نه څه تغیر کولای دی یو 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 په سړي ال کړی دی غوښه یو د تعالی دی او ماته مردار دی دا د ایسای فکر دی د ایسای فکر تغیر نه کی دا غسر خبري کول مز ما په فکر مفهوم نه لري ته باید د افغانستان او پاکستان خلاص سره رنجدي کې دا چې په څه قسم دی البته یو پروګرام او میکانیزم غواړي او دا میکانیزم ډیر زور هم نه غواړي البته اراده د دوه خواو غواړي تشکر
سلام فاروقی صاحب مهرباني
فاروقی صاحب فرمایئ
بسیار تشکر من فکر میکنم که ما سلسله صحبت قبلی خود میخوایم عرض بکنم که ما و پاکستانی ها راه دوم و الترناتیو دوم نداریم جزی که بپردازیم به آنچه که توانایی های مشترک ماست و آرزومندی های مشترک ماست که یقینا به شمار است و موانع مشترک و معضلات مشترکی داریم و این بحث ها ما را به این نتیجه میرسانه که با فرصت جدیدی که ایجاد شده و یا ایجاد خواهد شد ما حد اعظم تلاش بکنیم که برایم به طرف ایجاد برنامه هایی که در واقع میتونه همیاری ها، همگرایی ها، همکاری ها را چی در سطح ملت ها، چی در سطح جوامع مدنی و سایر ساختارها و چی هم در سطح حکومت ها و دولت ها میسر بکنیم. با تاسف همونطور که دیگه دوستا فرمودن دقیقا نیروهای نظامی مخصوصا دستگاه استخبارات نظامی پاکستان به عنوان عامل اصلی تعیین کننده خطوط اساسی سیاست خارجی پاکستان مخصوصا در رابطه با مسائل هند و افغانستان هنوز در جایگاه قرار دارن که مشکل است توقع بکنیم از حکومت‌های ملکی که در پاکستان به قدرت میرسن کونا میتونن مطابق اراده ملت خود و مطابق اراده احزابشان مطابق برنامه‌های کاریشان اونا در رابطه با مسائل افغانستان و در رابطه با همکاری‌های منطقوی گام‌های اساسی را بردارن چون ابزار و وسایل کهنه و سنتی را که نظامی‌های پاکستان به خاطر رسیدن به مو اهداف نامشروعشان مخصوصا در جستجو کردن عمق استراتژیک منافعشان در افغانستان دارن او ابزار هنوز تغییر نکرده اونا کماکان از افراطگرایی از تروریسم حتی از دین و مذهب و سایر شاعر و ارزش‌های مقدس مردم خود اونها علیه این منافع ملی و منافع مردمشان و منافع مردم منطقه استفاده میکنن. من فکر میکنم که یگان امیدواری که بر ما هست ایست که روندی که امروز در جهت تامین ارزش‌های دموکراتیک در این منطقه به قوت شکل میگیره و با انقلاب تکنولوژی هر روز این تسریع شده میره، ما را به این عقیده میرسانه که ملت بزرگ پاکستان این توانایی ها را به سرعت پیدا میکنن که اونها نظامی ها را به کرده‌هایشان متوجه بسازن و دیگه او جایگاه تقدسی که نظامی ها در پاکستان داشتن به او جایگاه اینا خط بطلان بکشن و به پاکستانی ها تفهیم بکنن که شما به عنوان یک قشر و به عنوان یک گروهی که در واقع بار هستین بر شانه های ملت و سیاست خارجی شما که در رابطه به هند و در رابطه به افغانستان هست، اینها در واقع ابزار است که شما به وسیله این ملت میترسانین و خود بر شانه های ملت هم کماکان استوار نگاه کردین. این سیاست به عنوان یک سیاست استراتژیک دولت افغانستان و ملت افغانستان، سیاسیون افغانستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان باید را به پیش بگیرن و در تلاشی شویم که تا این فضا را در پاکستان تغییر بدیم، تا تلاش های مشترک ما به خاطر تامین منافع مشترک ما، به خاطر تامین آرزوهای مشترک که هر دو ملت دارن در مخالفت است با آنچه که سیاست های نظامی گرانه در پاکستان حداقل در جریان 30-40 سال اخیر تحمیل شده اینها تغییر بکنه.
تشکر جنرال صاحب، طاقت صاحب تاسو دوه پختنه راجی به صاحب کاغم لاندې جواب کوي مېرمن.
بله، د یو ورور پختنه وسه ډیورن کرخه منی کنه؟ نه، په هیڅ وجه. د ډیورن کرخه له یو خوانه تاریخ پر سوې ده، بل خوانه دا کرخه چا امضا کړی نه ده، بل خوانه دا کرخه اصلا نور غنه لري، یعنی تاریخي حیثیت نه لري. د بل خوانه دا د پښتون قوم د دې کرخه په وسیله باندې نیم سوې ده. کله چې د برلین دیوال ړنګېدی سي دا کرخه هم پنسل پاک راخستل کېدی سي او دا پاکول کېدی سي. د کوریا، شمالی کوریا او جنوبی کوریا نن سره بیل دي، سبا به یو ځای کیږي. ویتنام د یوې امپریلیستي د سسې له اثره د دوه ویتنام سوې دا به سبا یو کیږي. داسې ځینې استکبار یا نړیوال جهان نړۍ خور امپریلیزم یا امپریلیزم جهان خور بس موږ ورته ویلې لګیا د ځینې نور هیوادونو
خو راشي خپل حالت اسې
ولې دا به کیږي. مګر د ډیورن کرخه نه منلې ده، نیمنو او د پښتنو او بلوڅو د دایې نه دفاع کوو، د حق خود ارادیت نه دفاع کوو. اوس په دې هغه کې نه یو، د دې جوګه نه یو چې موږ یا ریفرنډم وکړو او یا موږ په دې کرخه کې دا کرخه ډیره زیاته په دې باندې خبرې وکړو. دا به وسپارو دې ته چې موږ څه خل زعامت رامنځته کړو، څه خل یو حاکمیت راځي، څرنګه به موږ امنیتي سکتور ولرو، څرنګه به موږ یو قوي نظام ولرو، څو پاکستان لکه د پخوا په شان باندې سه بیا وایم د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله تر حاکمیته پورې دوی له تاکال نه پورته په نظامي یونیفورم کې نه سوی راتللی. او اوس د بیا د استاد ربانی په وخت کې تر چورې پورې او تر باړې پورې دوی فوجي عملیات وکړای سوی. د طالبانو په وخت کې تر خاپخې کنډو یعنی د کرخې پورې راورسېدل چې بیا طالبانو دوی دوه کیلومتره سې پیشروي کړی او بیرته یې پشا کړل. او دا د اوس د کرزي صاحب په حاکمیت کې یا د ناتو په حاکمیت کې چې دلته نظامي شتون لري، حضور لري، دوی 100 کیلومتره 500 کیلومتره زموږ په خاوره کې را وړاندې شوي دي چې دا په هیڅ وجه د افغانانو دپاره قابل د قبول نه دي او دوی به بیرته د دې سزا به ویني پنجابیان. مګر د جیلم نه دا څوک چې اټک یا دی هغه اټکه موږ نه ورسره منو. له جیلمه د افغانستان خاوره ده، موږ به خپله خاوره ته ځان رسوو. دغه بل ورور سویل انجینر نه یم، دی نو انجینر ده، نه پیګم چې دی فتواوي صادري څوک شهید زه جواب نور کوم. رازو دې ته چې د نواز شریف ولې کامیاب سه، دا هم یو نړیواله لوبه ده چې د نواز شریف د کامیابی لپاره د دې د کمپاین شعارونه هم دا و چې نور به پاکستان د القاعده او تروریزم په ځپلو کې د امریکې ملاتړ نه وي، د ناتو ملاتړ به نه وي. نو اوس ناتو پورې ده، په امریکا پورې ده چې دنه خپل سفیر غواړي بیرته کنه. دای بیرته اوس د امریکای ستراتیژیک تړون ملګری نه ده. امریکا ولی ورته کورنیش کوي، ناتو ولی ورته کورنیش کوي، ولی امریکا د انګلیس نه دومره په ویره کې ده؟ دا د انګلیس او د امریکا خبره ده، خو موږ دلته سوزو په دې ور کې. کله چې عمران خان ولس په افغانستان کې جهاد روا ده، نو هغه طالبانو، اکستریمست طالبانو چې عمران خان کافر باله، هغه د انګریز بچی باله او هغه ویلې به صدا مسلمان هم نه ده، لمونځ هم نه دزده. ولې کله چې وزیرستان ته ځي یده محافظت کیږي، پاکستانی طالبان د عمران خان حفاظت کوي او په عمران خان په کمپاین ته مشکلات نه جوړي، د نواز شریف کمپاین ته مشکلات نه جوړي، خو د عوامي نېشنل پارټي کمپاین نه پریدي، د بلوڅو د نوزت د بین د بلوڅ دیموکراتیک نوزت کمپاینونه نه پریدي، او د حتی د ایم کیو ایم او د پیپل پارټي سدا هم په چپ اتحاد کې وو، د دې کمپاینونو خلالي دا توتیه د سیسد د بیملی تاسیس د سیسب دي کې شامل ده، او د نواز شریف راتګ، نواز شریف دلته ورور ویل سي د افغانستان اویازر نه نیم میلیون د مګه مسله ځواکو، دا نواز شریف افتخار کوي په سنټ کې زما که پاکستان ته نور هیڅ شنه دکړي د افغانستان امنیتی سکتور مې وجاړ ک، نو نواز شریف خو نه راغلی دلته د سکتور وجاړ کړی، دا چا ورته وجاړ ک، هغه کسان باید وپیژنو چې چا د امنیتی سکتور څومره داخل دي، یا اختر عبدالرحمن ویلي وو چې کابل مست برن، کابل باید وسوځي، نو اختر عبدالرحمن خو رانغی، خو دلته یو څوک وو، اول مونږ به د دغو یو څوک د یو چا دلته
خبره بیرته افغانانو ته راځي
خپل کو،
افغانانو
یعنی افغانان باید سره پوه شي، مږه په دې باندې نه شي
کولای رانکه په دویمه برخه کې به ډېر خبرې کوو
سره یو څو.
او
کله چې پاکستان د بحران په څوکه دریږي او پاکستان نور هغه خپل د امامت یاردي او هر څه یعنی ویجاړیږي، ړنګیږي، فری بلوچستان جوړیږي، گریټ پنجاب جوړیږي، خواته سندی شو دی، خواته پښتونخوا یا پښتونستان، نو بیا پاکستان آل پارټي کانفرنس راغواړي، آل پارټیز کانفرنس، د کور کمانډرانو جلسه او د دفاعي کمیټه، او بیا ورته دا بحران اچي چې دغه څه خبره ده، هلته کرزی هم درته لاړ دي، دوی سره یې لاس یو کړ، ستراتیژیک تړون یو څه کوي، دوی بیا ټول داخلي اختلافات ختموي او سره یو کیږي، موږ ولې دا کارونه کوو؟
بالکل خبرې افغانان ولې باید اتحاد او اتفاق ونکړي په دې ته باندې خبرې کوو.
سیدی سه با عرض معذرت چون شما در بخش دوم برنامه با ما تشریف دارین، با ما خاط بودین، اگر اجازه شما باشد اگر لطف بکنین اجازه را بتین که یک سوال از آقای پشتون بکنیم، به خاطر از اینکه آقای پشتون امکان داره در بخش دوم برنامه مصروف باشن با ما نباشن. پشتون سه، در جریان صحبت همکارای ما و همچنان شنونده ها و میمانای محترم از بازی های جهانی در این منطقه صحبت کردند، و تبریک واضح است از صدها سال به این طرف در این منطقه بازی های بسیار بزرگ جریان داره و هنوز هم ادامه داره. شما من ایسه کسی که در دولت افغانستان بودین، دخیل بودین و حال هم دخیل هستین و در 10 سال اخیر بیشتر دخیل بودین، چه تصور میکنین که در 10 سال گذشته ظرفیت های سیاسی در افغانستان به وجود آمده، سیاستمدارای جوان در افغانستان به وجود آمده که بازی ها را بفهمند، درک بکنند و در مقابل از او یک پالیسی، یک سیاست روشن در ذهن خود، در عمل کرده خود و در پالیسی های آینده خود اتخاذ کرده بتانند؟ بفرمایید.
تشکر. بسیار عمده را گفتین. ما اول عرض کنم که ما وقتی که افغانستان آمدیم 10 سال پیش، 11 سال پیش، حالت افغانستان تقریبا از نگاه سیاسی و جزایش خونبان، از نگاه ساختمانی، اکثر مثال میارم در قندهار، در ماه اول، دو ماه اول، ما امی سنگ کرش شده را، یعنی جغل تیار شده را از کویتا وارد میکردیم. این سویه تکنیکی ما بود که کل مسائل تکنیکی خود از دست داده بودیم. طبعا ما از نگاه علمی هم کسایی که واقعا تجربه کار بودن یا رفته بودن یا اصلا وجود نداشتن، آهسته آهسته اون آمدن. من فکر میکنم که من اعتماد 100% دارم که ما نهادهای عالی بسیار فعال داریم در این 10 سال، نهادهایی که واقعا افغان هستند، در فکر افغانستان هستند، در دراز مدت فکر میکنن. اما مشکل اساسی که من میبینم، دولت نتانسته به طور کلی، خاصتا حکومت نتانسته که باید میکرد که اینا را یک توجه خاص میکرد و یک راه روی اساسی را به دست هر یک میدرد که بیادر اینمی را خطوبی بیزو میری بی اینمی کار از خاطر ملت را پیش ببر. اینمی تو یک انسجام از طرف دولت ضرور بود که باید میشد، ولو که آلی بسیار ناوقت هم است، شاید آلی اون وقت باشه که مثلا یک کنسنسس ملی باید به وجود بیاره از طرف دولت. من خودم طرفدار ازی هستم، اما بدبختی کلان است که اعتماد سر دولت نیست. اگر آلی در این مرحله دولت پیش کسی بره، هم اون مردم ولو که با دولت 100% هم در این مسئله چی باشن، یعنی معتقد باشه، مردم شاید اعتماد نکنه. این یک مسئله. مسئله دومش بگویم که امی مردمی که امی گروپ هایی که موجود داریم، ما پیشتر گفتم، ما اعتقاد دارم با پس از دیدن نزونم، یعنی عملا من اینا را از نزدیک میبینم، اینا به طور مکمل افغانستان رهبری کرده میتونه، پیشبرد مسائل سیاسیش به سطح منطقه، به سطح بین المللی. لیکن مشکل اساسی انوزه که پیش ما هست هیسته که ما در بعضی مسائل، در مسائل بین المللی پالیسی های اساسی خود جور نکردیم. البته بحث نشده که تی گروپ ها که اونا به چه مرحله هستند، دولت این مشکل جور نکرده. من بسیار ساده میگم، بس الفاظ بسیار محلی باید بگویم، هیچ وقت دو مملکت که با هم همکاری میکنه، دو شخصی که با هم همکاری میکنه شریک میشه، 100% منافعشان یکی نیست.
بله.
طبعا یک چند فیصد اختلاف داره، اما منافعی که مشترک است باید از او حد اعظمی استفاده شود. عین چیز ما در افغانستان میگم، افغانستان موازی میشه که موازی میره که مثلا تمام ممالک جهانی امروز که مطرح هستن، آیا امین چی شده، مطالعه شده که ما چند فیصد که از اونا منافع ما مشترک است؟ آیا از اون منافع مشترک ما استفاده اعظمی کردیم یا نکدیم؟ اینه می خود یک سوال بزرگ است که ما بدبختانه که میبینم ما در اکثر اوقات این منافع مشترک استفاده نکدیم و باید بکنیم. ما امید دارم که امی گروپ های جدیدی که با یک وسط نظر موجود هستند، با وسط نظر منطقی داشته باشه، بالاخره بین ملی داشته باشه، اونا مطمئن هستم که از امی حکومت فعلی کده بسیار مؤثر و کامیابتر خواهد شد.
تشکر انجینر صاحب، څنګه چې په دویم برخه کې تشریف وړي مونږ ته ویل شو
وځه
سلامات
شو
کور دی وځه سلامات شو
جوړه
سلامات شو دا چې حاضر شوم په پرونه کې برخه واخله دوستانو تاسو د ازادۍ په سبب درمو اجازه دی خپلونه وري د بحث موضوع ده چې د افغانستان د گاونډیانو سیاسي بدلون نه بعد افغانستان په حالاتو سره ولا غیزو کې او افغانستان په کوم لوري روان ده. د کابل د سټډیو کې به محترم ملمانی د خبرونه په دومره برخه کې د حق او عدالت د ګوندوان خاغلی حمید الله فاروقی، د پوزي چارو کارپو خاغلی جنرال عبد الواحد طاقت، او په سیاسي او سیمیزو مسلو کې د نظر خاون خاغلی احمد سعیدی هم دغه بحث دوام ورکوي. دوستانو البته د خبرونو نورسته که تاسو بیا غواړئ چې محترم ملمنونه پوښتنه وکړئ نو لطفا د خبرونو نورسته ټلیفونونه وکړئ. ټلیفون شمیرې به بیا هم تاسو نورسته اعلان کو. خو اوس د افغانستان کورنی خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي، ورپسې به بیا نړیوال خبرونه واورو. له موږ سره پاتې شئ.